السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوی د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره پیلېږي. نن دوشنبه ده، د کاب یهود میاشتې 28 د مارچ 14. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز د حملې له قربانیانو او د کورنیو لغړیو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي، پر خبریالانو او رسنیو حملې هغه کسان کوي چې له حساب ورکولو بیریږي. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي، خبریالان د شی حکومت ولې د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وسی. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د دغه برید مسولیت منلی او وایي چې د شیوګانو پر فرهنګي مرکز د غبرید په یو باکس کې د ځای پر ځای سوی چودیدونکو موادو په وسیله تر سره کړي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل سوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان سوي. خو د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه د وژل سوو کسانو شمېر 3 او د ټپیانو 14 تنه شي. نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مسؤول کمل شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یوه ناعلاجه ناروغي ده واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کابل ته د اروپایي ټولنې د روغتیايي مرستو د یوې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې کڅوړه کې چې د حواله لارې کابل ته رسیدلې، طبي وسایل په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو لپاره د لومړنیو روغتیايي مرستو کیچونه شامل دي. د سازمان دغه راز ویلي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په مټ به په افغانستان کې ډیرو خلکو ته روغتیايي مرستې ورسیږي. په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د بامیان ولایت د مسؤلانو له قوله په دې ولایت کې د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکړی. ویل سوي د انتانی ناروغیو د درملنې دغه 10 بستریز روغتون هم د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته چمتو سوی. د افغانستان بانک غواړي چې نن دوشنبه د داوطلبۍ لارې 14 میلیون امریکایي ډالره لیلام کړي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، په یو ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه اقدام د دې لپاره کېږي چې د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتل سي. افغانستان تر 900 کلونو کم عمره د کرکټ لوبډله بنن د بنگلاديش له لوبډلې سره د دوه ورځنۍ لوبو لومړی هغه پایل کړی. د افغانستان کرکټ بورډ دغه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د سهار پر 9:30 بجو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابو ظبي د کرکټ په لوبغالي کې پایل سي. د دې بورډ په خبره د دوه لوبډلو ترمنځ بلې ورځنۍ لوبه به تر روانه چهارشمې پورې ترسره شي. د افغانستان او بنگلاديش تر 900 کلونو کم عمره ټیمونو ترمنځ په دوه سیالیو لوی پستی بعد افغانستان او بنگلاديش درې اړخیزې سیالۍ د مارچ پر 13 فایل او تر 10 پورې دوام وکړي. تیرن په تبریز کې د هستوګنې په یو ودانی کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 8 تنو ته رسیدلې. د ایران فارس خبری اژانس د اوروژنې د کارکونکو له قوله ویلي چې دغه چاودنې چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې وسوه، درې ودانی ویجاړي او شاوخوا 10 اپارتمانونو ته یې زیان اړولې. په دې چاودنه کې چې د چارواکو په خبره تر اوسه علت نه دی معلوم، لږ تر لږه 15 تنه ټپیان سوي هم دي. د اطفایي کارکوونکو ویلي چې شاید دغه چاودنه د ګازو د لیک کېدو له کبله سوي وي. چارواکو مخکې د مړو شمېر 15 تنه شوغلی وو. خبرونه مو د 15 بجو په نیم ساعت خبری مجله کې واوریدل. د دې نیم ساعت خبری مجله په خبری راپورونه کې راځي. نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. په ګوزن یا پولیو څوک اخته کېدای شي؟
تر ډېره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کېږي چې عمرونه یې له 15 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هېڅ تداوی نه لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا یو ور بیا ټینګار وکړ چې افغانستان تر ټولو لوی بشري بحران سره مخامخ دی. قبل راپور کې په کندز کې خلک د ښځینه ډاکټرانو له کموالي شکایت لري.
حتی از منگا ولایتی نسایی مریضانی چی وندکه ده غول اختلالاتو لری وی تاسو لاشوی ده غط مرکز تلاشوی
په خبری مجله کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا خبری مجله تر 5 بجو دوام کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم شرق لست ورزو د راپورونو برخې ته. نن په ټول افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسین ورکولو 4 ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورک سي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه مسؤل کمال شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي.
زمونږ له ټولو میندو او پلرونو دا هیله ده چې د دې کمپاین په جریان کې خپل ټول تر 5 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي، ځکه د پولیو ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار همدا واکسین کول دي، ځکه چې دا ناروغي هیڅ درملنه نه لري خو مخنیوی د دې واکسین له لارې کېدای شي.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته. چې د ښاغلي کمال شاپ خبره د همدې لپاره اړینه ده چې په دغو هیوادونو کې د پولیو واکسینونه تطبیق شي. هغه وویل چې تیر 2022 کال یوازې 2 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي، حال دا چې په دې کال په پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 40 ته رسېده چې ټولې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د ښاغلي کمال شاه په خبره په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورک شي. هغه زیاته کړه سږ کال تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو ګواښ د ماشومانو په وړاندې لا هم موجود دی، ځکه سږ کال په ختیځه حوزه کې د پولیو وایرس په محیط کې په دوامدار ډول سره ثبت شوی دی. په ټول افغانستان کې د 5 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو د دغه کمپاین په ترڅ کې بچ روانه اونۍ تر پنجشنبې پورې دوام کوي. ټولو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 5 کلونو پورې دي ویټامین ای هم ورکړل شي. ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د بدن معافیت قوي کوي. په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تنکیو ماشومانو ته د بدن د معافیت د لوړولو لپاره ویټامین ای داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د وروستیو شمېرې له مخې سږ کال به په دې هېواد کې شاوخوا 85,000 ماشومان له سختې یا حاد خوارځواکۍ سره مخ وي.
په راپور کې مو وویل چې نن په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو 4 ورځنی کمپاین پیلېږي. چارواکی وایي په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 5 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وږو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پکې ډېرې راکمې شوې دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر شته چې ماشومان په ناروغي اخته شي.
د دې ناروغۍ ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ و راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دواړو هېوادو کې د ناروغۍ شتون یو بل له خطر سره مخ کوي. که خلک یو لوی هېواده بل هېواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سمپلونه اخیستل شوي دي، په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغۍ پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي، ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته، نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاول آزادی راډیو سره په خبرو کې
facebook.com/azadiradio.
تاسو آزادی راډیو ته غوږ نیسئ چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان له تر ټولو لوی بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې پرون په هغه راپور کې چې په ریلیف ویب کې خپور شوی ویلي چې شاوخوا 40 میلیونه وګړي په افغانستان کې له شدید لوږې سره مخامخ دي او اټکل کیږي چې روان کال به شاوخوا 715 زره ماشومان له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. اوچا تیر اونۍ په افغانستان کې له 30 میلیونو زیاتو اړو کسانو لپاره د څه باندې 4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره یو چاوي په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې له 13.4 میلیون تنو په 2022 کال کې 43.4 میلیون تنو او اوس 28.3 میلیون وګړو ته رسیږي. د دې ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 40 میلیون وګړي له شدید لوږې سره مخامخ دي چې په دې ډله کې 6 میلیون وګړي قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. او چا په هغه راپور کې چې پرونی په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي چې د خوارځواکۍ کچه هم په افغانستان کې لوړه شوې ده. د دغه راپور له مخې تمه ده چې شاوخوا 715 زره ماشومان به سږ کال له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 840 زره ښځې به هم د حادې خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. اوچا همدارنګه ویلي چې افغانستان پرله پسې دریم کال وچکالي تجربه کوي چې احتمال شته د تغذیې وضعیت 40 سلنه نور هم بدتره شي. اوچا ویلي له دې سره سره چې چاپیریال د عملیاتو لپاره ستونزمن دی، مرستندوی ادارې په دې هیواد کې د نړۍ د بشري مرستو ستر عملیات مخ ته وړي. دغو ادارو د بسپنه ورکوونکو د په وخت ملاتړ پر مټ په تیر 2022 کال کې د 6.1 میلیون زیات وګړو لاسنیوی کړی او تیر دوبه د قحطۍ مخه ونیوله. د دې راپور په یوه برخه کې ویل شوی چې د طالبانو د چارواکو لخوا د محدودیتونو له امله په تیره هغه چې پر ښځو او نجونو یې لګولي د عملیاتي فضا له تنګیدو سره سره مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په روان کال کې به هم د افغانستان اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. طالبانو د محدودیتونو په لړ کې د تیر کال په ډسمبر کې ښځې په کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخ شو او یو شمېر نړیوال مرستندوی ادارو په دې هیواد کې خپل فعالیت وځنډاوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره وایي مرستندوی ادارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ادارې د تېرې پنځشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون پلان اعلان کړ چې په هغه کې سږ کال له 3.1 میلیون وګړو سره د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو خلک شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې تر ډېره شفافیت په پام کې نه نیول کېږي او مرستې اکثره اصلي مستحقینو ته نه رسیږي.
د رسنیو ځینو مسؤلانو، د رسنیو ملاتړ بنسټونو او د هیوادونو او نړیوالو بنسټونو چارواکو د افغانستان په مزار شریف ښار کې پر خبریالانو د شنبې ورځې 14 وغندله او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دا پېښه وڅېړي. دوی دغه پیښه د بیان پر ازادي او افغانانو پر خلاف برید بللای دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو او خبریالۍ بنسټونو یو شمېر مسؤلین له طالبانو غواړي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د پښتو خبری آژانس رئیس دانش کروخیل د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مزار شریف کې پر خبریالانو د شنبې ورځې برید په کلکه وغنده او دا یې د بیان پر ازادۍ او د افغانستان پر خلکو برید وباله.
از مسؤولان مربوطه می خواهیم که
موږ لاړو د مسؤلینو څخه غواړو چې دا پیښه په جدي توګه تعقیب کړي، عاملین یې وپیژني او د خبریالانو امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
امنیت ژورنالیست های افغانستان اینا
په ورته وخت کې د افغانستان خبریالانو مرکز د ویلامي په خپرولو سره د خبري د خبریالانو او د بیان ازادۍ پر ضد یو ښکاره عمل بللی او په دې اړه یې د جدي څېړنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي د شنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې د طبیعت په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ستاینې په مراسمو کې د برید له امله درې کسان وژل شوي او د شپاړسو خبریالانو په ګډون تر دېرش ډېر ټپیان شوي دي. دغه مرکز د هغو شپاړسو خبریالانو نوملړ هم خپور کړی چې ټپي شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانۍ د پنځلسو خبریالانو ټپي کېدل تایید کړي وه، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع کور په دغه برید کې د تابیان کلتوري مرکز د یو ساتونکي وژل کېدل او د پنځه خبریالانو او درې ماشومانو ټپي کېدل تایید کړي وه. نای دغه برید چې تر اوسه یې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی، په دې وروستیو کې پر خبریالانو تر ټولو خونړی برید بللی دی. د نای مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت روی رواني خبرنگاران متاسفانه
د دغه خبریالانو رواني حالت خنه ده. رواني په لوی ضربه لیدلې او په عین حال کې د دوی د پکونو پردیش لیدلې، سترګې ژوبلې شوې، په سر او مخونو یې چرې لګېدلې او د درملنې لاندې دي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خبریالانو د خوندیتوب د غوښتنو او د دغې پیښې د څېړلو په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په سواب کې څه ونه ویل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د دغې کمیټې داسې پروګرامونو د همغږي کوونکي بیلی یې په حواله په یوې خپره شوې خبر پاڼه کې لیکلي، د خبریالانو د درناوي په مراسمو کې د خبریالانو په نښه کول یو د شرم وړ او بزدلانه عمل دی او ټینګار یې کړی چې د هغو کسانو مسؤلیت باید پای ته ورسیږي چې خبریالان په نښه کوي. په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم دغه برید غندلی او له افغان خبریالانو نه ملاتړ د پراخېدو غوښتنه یې کړې ده. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې پر خبریالانو د برید د عاملینو د پېژندلو غوښتنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان په 2022 کال د یادو کمیټې د مجازاتو د معافیت په نړیوال نوملړ کې د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم ځای لري چې د خبریالانو د وژونکو د تعقیب او محاکمې په برخه کې تر ټولو بده مخینه لري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونی دی برخه ته شرغلست. په پیل کې ملالی بشیر څخه اوروچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونی کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د امریکا واشنگتن اگزامینر خبرونی پرون په افغانستان کې د شوزو او جنو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو د نوي فرمانونو له کبله شای ژوند لا ترخسي. د لیکنې په پیل کې راغلي د طالبانو د نوي فرمانونو لمخې د افغان شوزو پر وړاندې خطرونه زیات شوي دي، حال دا چې په مخکینی دولت کې ځینو هغو شوزو چې د ځورونی قرباني شوي وي یا یې هم میړونه معتاد وو طلاق یې اخیستی وو او نوی ژوند یې پیل کړی وو. د لیکوال په وینا طالبانو تیره اونۍ دغه حکمونه فسخه کړل چې ممکن عواقب یې دغو شوزو ته ډیر جدي وي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه اوس به پر هغو ښځو چې تر طلاق وروسته یې بیا ودونه کړي وو د زنا تور ولګول سي. کله چې دغه ډول تور ورپورې سي دا ښځې شاید د طالبانو د ظالمانه قضایي سیستم له کبله په عام هزار کې د سنګسار په ګډون شدید جسمي مجازات سي. د مقالې لیکوال وایي د طالبانو غړو مخکې افغان ښځې مجبوره کړې وې چې د خپلو طلاقونو په فسخه کولو سره له خپلو لومړیو میړونو سره بیرته ژوند پیل کړي. اوس ګڼ کسان اندېښنه لري چې شاید د طالبانو د نوي فرمان له مخې زیاتې ښځې زیانمنې او له تاوتریخوالي ډک کورني ژوند سره مخامخ سي. له کله چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې پر ښځو او نجونو فشارونه زیات کړي چې دغو اقداماتو یې په نړیواله سطحه غبرګونونه پارولی دي. فوربس مجلې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. په افغانستان کې د شوزو او جنو پر وړاندې جنسي اپارتاید. د مقالې لیکوالې ډاکټرې اویلینا یو او چاب په پیل کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د هغه راپور یادونه کړې چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه دی او د 2023 کال د مارچ پر شپږمه یې خپور کړی دی. د مقالې په دوام کې راغلی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د ښاغلي بنټ د 2023 کال د راپور تر خپرېدو وروسته لا خراب شوی دی. د 2023 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د ښاغلي بنټ په راپور کې ویل سوي و چې طالب چارواکو ښځې او نجونې پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته له تګ څخه منع کړي دي. تر دې راپور وروسته په ډسمبر میاشت کې طالبانو ښځې او نجونې پوهنتونونو ته هم له تګه منع کړي او په هماغه میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د فوربس مجلې د مقالې له مخې د طالبانو دې پریکړې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. ښاغلی بنټ په خپل تازه راپور کې ویلي د ښځو پر وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض پر نړیواله کچه د جنایتونو ترسره کېدو په باب اندېښنې ولاړې کړې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي پر ښځو او نجونو دغه ګڼ محدودیتونه له جنسیتي اپارتاید سره برابر دي.
په افغانستان کې د فلمونو او تمثیلي ټوټو لوبغاړي ارزو ویدا وایي چې اوس هنري فعالیتونه نه لري او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. ارزو ویدا وایي چې دا مهال پر واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي. خدای چې د میدی زخم لري، ډاکټرانو ورته ویلي چې استراحت دی وکړي. د افغان فلم رئیس د افغان لوبغاړو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی اړو کسانو سره مرسته کوي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د افغانستان د سینما لوبغاړی ارزو ودا وه. د اغلی ودا دا ویډیو په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا ډېره لاس په لاس کې چې نوموړی پکې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ارزو چې په افغانستان کې 15 کاله د فلمونو او تمثیلي ټوټو د لوبغاړی په توګه کار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي. خدای چې د معدې زخم لري، ډاکټرانو ورته د استراحت کولو ویلي دي. اغلی ودا وایي د دوو کورنیو سرپرست ده.
موږ هغه څه چې درلودل و مو پلورل او و مو خوړل. په دې وروستیو کې هیڅ هم را پاتې نه شول. دومره مې وکړل چې سرکونه ته ووزم، قلمونه او کتابچې وپلورم. له ډېر استرس او خواشینۍ نه مې مور مړه شوه او ما هیڅ هم ونه شول کولی. د معدې زخم مې پیدا کړ او د کار کولو نه هم پاتې شوم.
اغلی ودا وایي د هنر د مینوالو او د طالبانو له حکومت یې دا غوښتنه ده چې نه یوازې دی بلکې ټولو اړمنو کسانو سره د خپل وس او توان په برابر مرسته وکړي. دا یوازې ارزو ودا نه ده، بلکې د نوموړي په شان ډېرې نورې افغانې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله وزګارې شوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغان فلم اوسنی مشر مولوي شفیع الله جاوید افغان د افغان هنرمندانو او لوبغاړو د ژوند وضعیت په اړه زموږ پښتنو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې په عموم کې زموږ د وګړو اقتصادي ستونزې شته، حتی ځینې بیا د نه زغملو له کبله په رواني ناروغیو اخته شي. موږ د خپل توان مطابق له ټولو افغانانو سره مرسته کوو، په ځانګړي ډول هغو کسانو سره چې له اوسنیو اقتصادي ستونزو کړیږي. په ورته وخت کې د افغان فلم پخوانی رئیسه سهره کریمی وایي د افغان میرمنو ستونزو پر اړه نړیواله ټولنه او افغان نارینه چوپه خوله دي او دا د حل لاره نه ده. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
د حل لاره دا ده چې د افغانستان خلک د دې وژون کې خاموشۍ څخه وګوزي او اعتراض وکړي. موږ باید نړیواله ټولنه مجبوره کړو چې طالبان دا د ښځو ضد ډله دې ته اړ کړي چې له خپلو کړنو لاس واخلي. دا یو ویشتم پیړۍ ده او تاسو نشئ کولای چې ښځې له ټولنې څخه لرې کړئ.
خو د نړۍ هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې پر دوی خپل بندیزونه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ټلویزیون او سینما په پردو ښځو شتون په جزوي ډول یا په بشپړه توګه ورک شوی دی. په بیلابیلو رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو سربیره ښځې او نجونې د طالبانو لخوا په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو، په منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او دغه شان پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته له تګ څخه منع شوي دي. دغه شان حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي ښځینه ډاکټرانو نشتوالی د سیمې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي چې د ښځینه ډاکټرانو کموالی د دې سبب سوی چې د دې ولسوالۍ د لورو پرتو سیمو ښځې د زیږون پر مهال ومري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د دشتیرچی ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په یادې ولسوالۍ کې د مسلکي ښځینه ډاکترانو نشتوالی د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړې ولسوالۍ د باجوړوي د سیمې یو اوسیدونکی محمد سالم وایي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې پر درملو او روغتیایي امکاناتو سربیره د ښځینه ډاکترانو نشتوالی هغه ننګونې دي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نسایي ولادي مریضان لرو، نور جراحي عملیاتونو لپاره مریضان لرو چې دلته جراحي څانګه ده، هغه نشته. کلینیکونو کې دوایانې نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زمونږ ولادي نسایي مریضان چې یو اندکه د غول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ. د صحت له بخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو ده مشکلات لرو.
د یادې ولسوالۍ د ارباب شریف د کلي یو اوسیدونکی محمد حسن هم لور ته ستونزې شکایت کوي.
زمونږ دلته د ولادت مشکل حل شي یا زمونږ دغه د طبي هغه اولنی دغه حل شي ده اوس یو خاص توجه نشته. اوس د چیر ولسوالۍ مرکزي کلینیک دی، باید زمونږ اپنډکس او د زخم بازو شیانو باید مهم باید دلته وشي، خو باید زمونږ د چیر ولسوالۍ کلینیک قلم باید 50 پیسې راشي او خدمات باید وښه وشي.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د مرکزي روغتون کچه له 40 بسترو څخه 50 بستر ته لوړه کړي چې د خلکو روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې هوارې شي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نظیف الله ازادۍ راډیو ته وویل
ډېر ګوښه ګوښه کلي لرو، یو ځای دی هغه ته ګلبلا وایي، ډېر ګوښه دی، داسیانې پسې کر غوښې دی، دې خوا ته ګیلمتاوه او جنګ چشمه ده، لارې هم د هغو خرابې دي، هغه وی نشي کولی چې خپل مریض د ولسوالۍ مرکزي کلینیک پورې ورسوي. داسې پېښ هم شوي دي چې د هغو هغه مریض په حق رسېدلی پر لارې باندې. موږ د ولسوالۍ کلینیک چې دی دا شل بستره دی، موږ غواړو چې دا په 50 بستر باندې بدل شي.
د دشتیرچی ولسوالۍ د داویانو د کلي یو اوسیدونکی غلام سخی هم ورته خبره کوي.
یو کلینیکونه نشته، ډېر مشکلات دی، بېخي ډېر مشکلات دی. په دې چې دی یو کلینیک په دې چې په سطح کې دلته په ولسوالۍ کې شته، په تاتراب کې کلینیکونه شته، خو دوا کوي هم کفایت خلکو نشي کولی.
هڅې مو وکړې چې په دې اړه د کندوز د عامې روغتیا د ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو د اړوند چارواکو نظر هم ولرو. د دشتیرچی ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو سره دغه ډلې د نجونو پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د طالبانو دغه پرېکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ شوې ده. د دشتیرچی ولسوالۍ د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او په تیرو 60 کلونو کې د سختو جګړو او ناامنیو شاهد و چې له امله یې په یادې ولسوالۍ کې د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي.
ستاسو له پیغامونو
دغه لپاره بستراری ته نیولی دلته په عام محضر سړک کې طالبان د کندوز ولایت مرکز کې چوک نه تقریبا یو کوڅه دوه کوڅې چیت دلته پړی اچوړی ده او لار موټر شل ډېر سو پیا شل روپۍ اخلي. همدغه اعتبار زنګ درته کوله.
السلام علیکم. زه به یمن ولایت څخه خبرې کوم. زه د طالبانو پوځیان چې شهریان یم، دوی د خپلو مشرانو په پرېکړو شرمېږي، نه په شهرو ځایو کې چې دوی د مشران ډېر رژینه رژه لري یا به یو سربنه رژه لري چې دا امرونه کوي، دا د چا د خوا ورسره کېږي، مشاره د کومه ځای ورکول کېږي، دا پوښتنه دوی د خپلو مشرانو څخه نه کوي. دا پوځیان د خپل وطن خلک دي، د یو ځای د کومه ځای د امر لګي یا د کومه ځای ورسره کېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د شرقي ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا مواد منډې دا کوم مواد چې تقسیمېدل به ډېر مونږ خوشحاله سي چې بند شل وروره. زه خپله دوه ماهبین لرم، دواړه زنانه دي او همدغه زنانه راغلي وي او دلته یې سخرې کړي وروره. اوسه پورې د هغو مواد روغ خلک اخلي او مونږ مواد په سترګو ونه لیدل، نو مونږ چې خوشحاله سي چې بند.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.